شنبه د سنبلې یو دیر شمه د سپتمبر 22مه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ سپه 12:30 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 7.5 هم نیولی شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد چی بر مخ ته وړم. په تخنیکي چارو کې میر احمد صاحب را سره مرسته کوي. سهار مو نیکمرغه. وړاندې مو په خپرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر دې ژمنې وروسته چې د روانو انتخاباتو رایې اچول به په بایو میټریک سیستم عیار کړي د لوی ملي ائتلاف نظر اخیستی. دا ائتلاف وایي چې د دوی نورې غوښتنې هم باید ومنل شي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په لړ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره مخامخ شي او ایران د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید وباله. د خبرونو تفصیل. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په یو شمیر ولایتونو کې د خپلو صحافي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د دې کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د وی له بده مرغه تر دې شیبې چې له تاسو سره خبرې کوم زموږ دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. که څه هم امنیتي ځواکونو ژمنه کړې وه چې د جمعې ورځې تر پایه به دا دفترونه پرانستل شي. په همدې اړه نن له غرمې وروسته به له اړوند مقاماتو سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي دي. دا ائتلاف وایي تر څو پورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني د کمیسیون صحافي دفترونه به کار ته پرېنشتي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت ویان حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاتې له پاکستانه ستانه شوي.
برگشت مهاجرین افغان از ایران دا درصد
کار له ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل په سلو کې لاس یاد شوي دي. په مجموع کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 15,000 او 2,000 هیوادوال مو له پاکستان او ایران بیرته ستانه شوي دي. شغلی میاخیل زیاته کړه چې د راتلونکو اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری کلنۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغان پلاوی هم پکې ګډون وکړي. د هغه په خبره په دې غونډه کې به افغان پلاوی کډوالو ته د لا نورو اسانتیاوو او د هغوی د راستنیدو له بهیر سره د مالی مرستو پر جلبولو خبرې وکړي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او هند بنګلادیش ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبې تیره شنبه په متحد عربي اماراتو کې پیل شوې او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فاینل مسابقه د سپتمبر په 28مه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې لپاره یو ګواښ بللی دی. محمد جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د سیمې او د نړیوال امنیت او سولې لپاره رښتینی ګواښ موجود دی او دا ګواښ د ډانلډ ترامپ اداره ده چې د سیمې او نړۍ د بې ثباتۍ مسؤوله ده. ظریف دا څرګندونې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی د وروستیو خبرو په عکس العمل کې کړې دي. میرمن هیلی د پنشن بی پورس فاکس نیوز ته وویل چې ولسمشر ترامپ راتلونکې اونۍ د امنیت شورا د نړیوالې شورا مشي وکړي چې د ایران په اړه به پکې بحث کیشي. نیکی هیلی ویلي دي چې ولسمشر ترامپ ایران یو خطرناک هیواد ګڼي او په دې باور دی چې ځینې مسئلې شته چې نړیواله ټولنه باید ورته پاملرنه وکړي. ولسمشر ترامپ د روان کال په می میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال لاټومي موافقې ووت او یو میاشت وړاندې پر تهران هغه بندیزونه بیا برحاله کړل چې د دغې موافقې له مخې ځنډول شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي. مایک پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبره کې وویل د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې لپاره کار روان دی، څو یقیني شته چې دې کتنې ته شرایط برابر دي. مایک پومپیو له ان بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون به ژر وګوري او د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو پر مسالې به خبري وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې پر شمالي کوریا به تر هغې پورې بندیزونه پر ځای پاتې وي تر څو چې دا هیواد خپل اټومي پروګرام ختم نه کړي. ولسمشر ټرمپ د لومړي ځل لپاره د تیرې جون میاشت په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وکتل. او روسي خبر دا چې د بریتانیا سر اعظم تریزا می ویل اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پر موضوع خبري اتري لخن سره مخامخ شوې دي. تریزا می دا خبره پرون په لندن کې په یو تلویزیوني وینا کې وکړه. اروپای ټولنې تر دې مخکې له دې اتحادې څخه د بریتانیا د وټولو په اړه د سر اعظم د پیشنهاد شوی پلان مهمه برخه رد کړې. د اروپای شورا رئیس ډونالد توسک تیر اونۍ وویل د بریتانیا د سر اعظم پلان به نتیجه ورنکړي، خو د بریتانیا سر اعظم په خپل وینا کې ویل پرته له کوم بدیل وړاندې کولو د اروپایي ټولنې لخوا د دې پلان ردول د منلو نه دي. دا ساجي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا ژمنه کافي نه ده چې د رایه اچولو سیستم د بایومیټریک شي.
در این مورد ګام رسمي و عملی هنوز برداشته نشده.
په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه هم لرو او پکې دا مسله چیرل شوې ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به پاکستان مرسته وکړي کنه. پاکستان د آسیا جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. هلمند ته مو ورولو، هلته یو سوداګر د دې لوبې لپاره ځوانانو ته اسانتیا پیدا کړې. د دې خبري مجلې په ورسیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
زه چار دفر ازم د ما یو مشر زوی دا ډیر ژاړي. زه تر وخت دلته چې مشتری سره ماشوم راشي زه ځان سرستنم.
دا د یو بانک ساتونکو دی چې کور په جلال آباد کې دی او خپل په کابل کې اوس. د افغانستان لوی ملي ائتلاف پر اټلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وروستی اعلان کافي نه بولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې ټولې غوښتنې ونه منل شي اعتراضونه به دوام وکړي. بلورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو چارې بیا په سلو کې بشپړې شوې او ډېر ژر به په دې اړه وروستي معلومات له سیاسي ګوندونو او خلکو سره شریک کړي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستی اعلان مثبت ګام دی، خو دا اقدامات د دوی د مدني اعتراضونو د پای ته رسیدو لپاره کافي نه دي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو تر اعتراضونو وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویل د انتخاباتو خپلواک کمیشن به ډیر ژر په راتلونکو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستلو په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. خو لوی ملي ائتلاف چې په دې وروستیو کې د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو له امله په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي، ټینګار کوي چې د دوی د اعتراضونو د ختمېدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نور اقدامات وکړي. د دې ائتلاف وان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته ویل
در این مورد ګام رسمي و عملی هنوز برداشته نشده.
دی وای په دې برخه کې تر اوسه پورې رسمي او عملی ګام نه دی پورته شوی. بیا هم له دې وړو کې ګام هر کله کو، خو دا د کار پای نه دی. باید یو ګډه کمیټه جوړ شي چې د بایومیټریک پر میکانیزم خبرې وشي. پر دې سربېره زمونږ درې نور استراتیژیکي غوښتنې لا نه دي ځواب شوي او تر څو پورې چې زمونږ ټولې غوښتنې ونه منل شي مدني اعتراضونه به مو دوام ولري. لوی ملي ائتلاف په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارولو سربېره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو مشترک کمیټې د جوړېدو غوښتنه هم کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون کارونه او راتلونکي ټاکنې وڅاري. د یو شمیر سیاسي ګوندونو پلویانو په دې وروستیو کې په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ساحوي دفترونه وتړل. امنیتي ځواکونو بیا په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دا دفترونه بیرته پرانستل دي. د لوی ملي ائتلاف وایان فضل رحمان اوریا وای د دوی پلویانو پرون په بدخشان ولایت کې هم د انتخاباتو د کمیسون ساحوي دفتر وتړ او که کمیسون یې غوښتنې ونه مني په نورو ولایتونو کې به هم ورته اقدام وکړي. بل لور ته د انتخاباتو کمیسون وای له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخستلو پړه کار اویا په سلو کې پوره شوی دی او د ټاکنو تر ورځې به موجوده ستونزې حل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایاند سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
با علی که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی داره که بایومتریک استفاده بکنه.
دی وای دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بایومتریک سیستم څخه د کار اخیستلو لپاره چمتووالی لري. فکر کوم نور څه پاتې نه دي او سیاسي ګوندونه باید د دې کمیسیون د دفترونو د کار مخاونه نیسي. د خلکو او سیاسي ګوندونو غوښتنه ته په پام کمیسیون له بایومتریک څخه د استفادې پړه کار پیل کړ چې په سلو کې اویا مخته تللی دی. هیله مند یم چې راتلونکي اونۍ دا په رسمي ډول تایید شي او د افغانستان خلک خبر کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان لمخه د ولسی جرګې انتخابات به د میزان میاشت په 28مه تر سره شي. د انتخاباتو د سر بنسټونو بیا کڅ هم له بایومټریک څخه استفاده یو مثبت ګام بولی خو اندېښنه څرګندوي چې خای د ولسی جرګې انتخابات وزندېږي.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ او د حکومت او رسنیو د استازیو په ګډون د همکارۍ ګډه کمیټه کار کوي. د دې کمیټې مرستیال ضیا بومیال ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه تدابیر مهم ګڼي چې په عملي کولو سره د ژورنالیستانو ژوند خوندي کېدای شي. ښاغلی بومیال احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وویل
حکومت یو د ساتنو مکلفیت لري او حکومت خپل دند تر سره کوي ولې دای به تفاوتي به اتنایی زینو مسایل ته ور کوي کیدلی سي چې دینی واقع وزګي د بیلګې په شان باندې کیدلی سي د شبد شي پیخه موږ په نمونوي شکل وړاندې کو سره لدی سي په لومړي ځل چې کله تحریر امین سره جوړ نه سانو البته قرباني ورنکله خو موږ اسناد او فلمونه مسولې بل خپل امنیتی مسولین ژورنالیستانو ته وایي چې دغه ساحه کلیرنس نه ده سوې لطفا وړاندې مزه عامر دی او زی تا ګوت کی اما متاسفانه ژورنالیستان دغه خبرداري ته چندان اعتنا نه کی او د دې لپاره چې د خبر په اړه کې لومړی کسان وو چې خپل خبر ګرځي او د حادثې کار کوي.
خغله بومیت د امنیت نیول د دولتي امنیتی ځواکونو دنده ده او په څنګ کې د سیخکاریږي چې ژورنالیستان د تروریستي ډلو لخوا په خاص ډول پنهخه کیږي. نو په داسې یو حالت کې ژورنالیستان فکر کوي چې څه کولای شي د خپل شخصي امنیت د خوندي کېدو لپاره.
کله چې د ششدارک پیښه رامنځته شول موږ بیړنۍ ناسته وکړلې د امنیت شورا د مشاور تر رهبری لاندې او د ټول امنیتي نهادونو هم راغوښتل د کابل امنیتي سکتور مسولین او د کابل امنیت قماندان او غارنیزون قماندان را ټول را وښتل ورسله دنه موږ د تصمیم ته ورسېدو چې تر دې راهده باید ژورنالیستان هم ځینې مسایل او ځینې امنیتي ګواښونه ته متوجه کړي. موږ ټول رسنۍ نه چې وکړل تاسو ځینې رسنۍ ته له ځینې نه اذن مرسته وغوښتل چې دوی ځینې تاسوځي یا هم زری واسکټونه مو ته توجه کړه او څنګه لسی تاسو کله چې پولیس ته کوي یا امنیتي سکتور مسولین درته وایي چې ساحه نام نه ده ضرور نه ده تر اوسه دا ساحه کلیر ته ویني تاسو ساحه ته داخل شئ والته هغه وکړي. موږ تدابیر وسنجول او تا یو طرز عمل مو دي تورېستي پیښو د پوښښ لپاره طرحه که هغه مو تصویب کړه رسنیو ته مو ورولېږه چې د دغه طرز عمل په اساس باندې تاسو کار وکړئ. متاسفانه دلته په افغانستان کې دغه رسنۍ تر ډېره حده خبر ته اهمیت ورکوي ولې خبر ورکوونکي ته اهمیت نه ورکوي.
بومیا صاحب، تاسو د ځینو تدابیر یادونه کوي چې ژورنالیستان په خپل په پام کې نیولای شي. کله چې په لنډ ډول یو دوه درې راته وایي چې ژورنالیست د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کوم کارونه کولای شي.
لکه څنګه چې ژورنالیست مصاحبې ته ځي دی باید مایک ولري، ټایپ ولري او ټایپ بالتي ولري. بنا اندای باید زری لباس ولري، زری واسکټونه موجود دي پرس، زری خولۍ ولري او تر ډیره حدا همانګي وکړي له امنیتي سکتور له مسولینو سره چې موږ کومه ساحه موږ ته امن د چال ته ودرېږو او لږه ځای نه پوښښ ورکو. په یو ځای باندې باید ونه درېږي، ګروي شکل باندې ونه درېږي. دوه دوه یو یو له ډېرو مسؤولو ساحو لومړی د ځان ته خپل مسؤوله ساحه پیدا کړي تر څو ښه پوښښ ورکاندي او خبر تر پایه تر پوښښ لاندې ونیسي. داسې نه سي چې دوی په خپله خبر وګرځي لکه په وروستۍ پېښو کې.
سیا بومیا
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې به اسلام آباد مرسته وکړي کنه؟ د دې ترڅنګ نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان مربوط کوم موضوعات څېړلي دي؟ صفی الله سنګزی کتنه ورته کوي.
پاکستان به ولی همکاری نکوي؟ دا په واشنگتن کې د امریکا د پخوانی سفیر حسین حقانی دی وی مقاله عنوان دی چې د امریکن انټرست خبرونه خبره کړې ده. د مقاله دی لیکوال په باور داسې نخ کاری چې پاکستان یا افغان طالبان دي د افغانستان په اړه خپل محاسبه بدل کړي، ځکه د لیکوال په اند هغوی اوس داسې فکر کوي چې د امریکا پوځ د افغانستان پریښودو ته زړه ښه کړی. وړاندې لولو چې امریکا متحده ایالاتونه اوس د پاکستان په نسبت هند ته ورنږدې شوی او دا چې اوس وخت امریکا نه بلکې چین اسلام آباد دی او اصلي همکار په توګه مني. مقاله په دوام راغلی چې امریکا هم باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا د همکارۍ کمښت ته چمتو وي، ځکه د لیکوال په باور که څه هم د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو له کلونو راهیسې له تروریزم سره مخالفت ښودلی، خو له تروریزم او توندلارۍ د دوی تعریف د امریکا له دریځ سره ډیر توپیر لري. لیکوال لیکلي اوس ښکاري چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د دې پر ځای چې د پاکستان د محاسبې د بدلولو هڅه وکړي، چمتو ده چې دغه هیواد ته له پام پرته په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې وکړي. نیویارک ټایمز رسپانی لیکلی چې امریکا په افغانستان کې د طالب او اسلامي دولت ډلې د وژل شوی کسانو د شمیر د اعلان له خبرې په شا کېږي. ورسپانی لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت د دوی د یو ایمیل په جواب کې لیکلی چې د مخالفینو د مړو د شمیر اعلان اوس درېدلی، خو په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو ویاند ډیوید باتلر نیویارک ټایمز ته په ایمیل کې لیکلی چې دوی کله کله تاوتریخوالی بربنډوي خو ډېر وار له دې کار ډډه کوي، مګر دا چې مطلقا ضرور وي. ورسپانی په افغانستان کې د امریکا جګړه په ویتنام کې د امریکا د جګړې او دغه هیواد کلتیا سره مقایسه کړي چې په خبري د طالبانو او داعشیانو د جسدونو د شمیر په خودلو تبلیغات کوي. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د مړو شوی مخالفینو د شمیرو اعلان د هغې تبلیغاتي ستراتیژۍ برخه ده چې هدف یې د افغان جګړې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کول دي. نیویارک ټایمز بیا د نیو امریکن د امنیتی څیړنو د مرکز د څیړونکو جیسن ډیمپسی په حواله لیکلی چې د مخالفینو د مړو د شمیرو اعلان خنه ده، ځکه دا کار به په سیمه کې د امریکا پر ضد ډیر خلک راوپاروي. امریکا متحده ایالاتونو د روان کال جنوري میاشتې په جګړو کې د وژل شوی مخالفینو د شمیرو اعلانول پیل کړل. په شاوخوا ډیر شوی خبري اعلامیه کې چې د امریکا د پوځ لخوا خبري شوی د څه باندې 2500 مخالفو جنګیالیو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره راغلې ده. ورسپانې لیکلي چې معلومه نه ده چا سکال په افغانستان کې د وژل مخالفینو د شمیرو د اعلانولو پریکړه کړې. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت پینټاګن دی ویاند ډګروال راب مانینګ په حواله لیکلی چې دا کار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مخ په زیاتیدونکو وړتیاو د برسېره کولو لپاره شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. د لشکرګاه ځوانان د کرکټ د آسیا جام لوبې پر لوی سکرین ګوري. په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان خپلې دوې لوبې ګټلې دي او تیره شپه له پاکستان څخه لوبه بایلوده. په لشکرګاه کې برېښنا تازه کمه شوې ده، خو یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د کرکټ مینوالو ته پر پروجکتور لوبې شي. لوبې ته ناست ځوانان خوشحالي کوي او هغه سوداګر چې د لوبې د ښکاره کولو امکانات یې ورته برابر کړي دي وایي له دې کار څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي ټینګښت دی. زموږ همکار الیاس دایی هم د ځوانانو په دې کتار ورګډ شوی.
نن د راغلو ځوانانو شمیر تر نورو شپو ډیر دی. د کپتان اصغر افغان د دوو پرله پسې شپو ژوزو پر مهال خپره چپتیا ماته سوه. په یوه لوی تاریک سالون کې د پروجکټور په لږ خپره سوې رڼا کې د ناستو ځوانانو یوازې سرونه ښکاري. که څه هم افغانستان د آسیا جام په روانو لوبو کې د کرکټ درېیمه لوبه پر پاکستان بایلوله، خو د میرویس پوپل په مرسته د پروجکټور د لارې پر لوی سکرین لوبې ته هر شپه ګڼ شمېر ځوانان راځي. هغوی چې د لیرو سیمو راغلي وي تر لومړي توپوهنې وروسته کورونو ته ځي، خو د نژدو سیمو کسان د لوبي تر پایه ناست وي.
د هارون پوپل صاحب کور ودان چې دغه لوبه المندیانو ته په غټ سکرین باندې شي او المندیانو ته دونه خوشحالي او یو ځای کړی دي او ټول د خوشحالي په یو ځای المانځي.
نن سبا ته خبره مې په لشکر را کې د برق مشکل د برښنا مشکل هم دی، شاید برښنا ته لاسرسی ونه لري نو شاید یو بل خوا تللی وای. ښه خدمت دی چې د هارون پوپل د خواسته دی ټول انډیوالان ټول ځوانان په یو ځای را ټول کړی دي. ځینې مننه کوو
مجھے محسلین د مسافر مجھے انداز خوشحالی غواړي د تل لپاره دغه ملګری چې سره ځان دي داسې مجھے تل اتل لپاره مجھے دلته خوشحالی غواړي.
افغانستان د لوبي په چوغه ټله او توپ وهنه انتخاب کړ. په پوره 500 سورونو کې شپږ لوبغاړي وسوځیدل او پاکستان ته 250 منډي هدف ورکړ.
Occupies a salient seat in the middle order, Shoaib Malik, and a regular for Pakistan in the limited overs cricket, whether it be 50 overs or T20.
The cricket mubashirin wai the Dubai aw Abu Dhabi par pichuno 250 ya tar de lj lur hadafuna matawal asan ne di khu. پاکستان سره لدی چې د لومړی دوو توپوهونکو نه فخر زمان هم ډیر ژر د لاس ورکړ، اما د بابر اعظم او امام الحق ترمنځ د 150 منډو ملګرتوب لوبه سخته کړه. تر څلوېښت اور وروسته د پاکستان ټیم څو پرله پسې وکټې د لاس ورکړې، خو په وروستیو دولسو بالونو کې لوبه آهسته آهسته د افغانستان د لاسه وویستله. دلته ناست ځوانان لا هم خوشحاله دي او ډیری یې د لوبې د بایللو باک نه کوي. د ملي تجار میرویس پوپل د بنیاد د مسؤلینو نه هارون پوپل راته وویل پر لوی سکرین د لوبو خپرول نه هدف د ځوانانو راټولول دي.
مدام بهتره و بلل چې ځوانان ټول سره ټول کو دي ته پروګرام سره جوړ کو چې بل اخره په دې وټوانی دلو چې باید یو لوی سکرین ورته کشیرته. که څنګه موږ اول کوشش دا و چې سکرین باید په سټوډیو یا بل ځای کې وو، چون حالت د بعض مشکلات پر اساس هم دلې په دفتر کې لوی سکرین ورته جوړ کړي چې تر څو دا ټول د هلمند ځوانان سره ټول سي یو ځای کښینی دلې یو ځای څخه به دې تر مابینځ اتفاق اتحاد او ورورولي منځته راسي.
د میرویس پوپل په مرسته تر دې وړاندې هم د فوټبال د نړیوال جام ډېرې لوبې پر پروجیکټور ښودل کېدلې. افغانستان به تر دې وروسته د بنګلادیش او هندوستان سره هم لوبې کوي. کچیری د هند او بنگلاديش نه لوبي وګټي په غو صورت کې بیا د پاکستان سره مخامخ کیږي، اما د معلومه نه ده چې روانو لوبونه کوم ټیم سیمی فائنل ته تللی سي.
ویوا لا لیبرتا
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په تنظیمولو کار کوي. دا خبره پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړه او د هغه په وینا د دې لپاره چې دې کتنې ته شرایط برابر شي یو څه کارونه لاشته چې باید ترسره شي. د شمالي کوریا مشر هم له ډانلډ ټرمپ سره د کتنې غوښتنه کړې ده. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي، خو د دې لپاره چې یقیني شي چې شرایط ورته مناسب دي یو څه نورو کارونو ته اړتیا ده. مایک پومپیو پرون فاکس نیوز او ان بی سی امریکایي خبری چینلونو ته وویل چې د هیله من دی چې د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ کتنه ژر وشي او د تر دې مخکې د خبرو لپاره شمالي کوریا ته سفر وکړي. خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل پر شمالي کوریا به نړیوال بندیزونه لګیدلی پاتې وي تر څو پورې چې دا هیواد خپل اټومي پروګرام چې امریکا ته ګواښ دی بند نکړي. مایک پومپیو ویل د شمالي کوریا له مشر سره د دوهمې کتنې په اړه به وروستۍ پریکړه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوي. نوموړي ویل دی هیله من دی چې دواړه مشران به بیا له یو بل سره وویني او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه به چې د ټولې نړۍ لپاره یوه مهمه مسأله ده په خبرو کې پرمختګ وکړي. بلورته د جنوبي کوریا مشر پروانه اونۍ کې د شمالي کوریا لر بر سره تر کتنې ورسته ویل چې کیم جونګ اون غواړي د کوریا ټاپو وسمه د غیر اټومي کولو د کار د چټکوالي په هدف د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وویني.
متحده ایالاتو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ته په نیویارک کې راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډه کې د کتنې بلنه ورکړې ده او د پیونګ یانګ له یو شمېر نورو چارواکو سره به امریکایي مقامات په جنیوا کې د اټومي مسالې په اړه خبرې وکړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او د جنوبي کوریا له جمهور رئیس سره په خپل وروستیو کتنو کې ژمنه کړې و چې دی به په مکمله توګه د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره ګامونه واخلي، خو د دې ژمنې د عملي کولو لپاره په ترسره شوو خبرو کې ستونزې او خنډونه پورته شوي دي.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په تیر یو اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. د دې وزارت وایند حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاتې له پاکستانه ستنه شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلې دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. تمه ده چې دا غونډه نن له غرمې وروسته وشي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او هند بنګلادیش ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې لپاره یو ګواښ بللی دی. محمد جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د سیمې او نړیوال امنیت او سولې لپاره رښتینی ګواښ موجود دی او دا ګواښ تر ډانلډ ټرمپ اداره ده چې د سیمې او نړۍ د بې ثباتۍ مسؤوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي او د بریتانیا سریاسه مترزا می وایي له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پر موضوع خبري لخند سره مخامخ شوې دي. تریزا می دا خبره پرون په لندن کې په یوې تلویزیونی وینا کې وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 نیولې شي. البته ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم تاسو اوریدل شئ او په انټرنیټ کې زموږ هغه مطالب چې د ازادي راډیو لاره خبري شي د هغوی متن وستل شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو په پاتې سورېخو کې چې پاتې دي د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
شریف الله احمد ننګرهار اوسیدونکی دی شیرزاد ولسوالۍ.
رول تاسو دنده لري؟
دلته بانک کې ګارډ یم.
څومره وخت کې چې بانک کې ګارډ یې؟
د بانک زما 3 کاله پوره شوه.
دغه بانک چې تاسو البته کار کوي د ورځې خوانه کوي کده شپانه؟
موږ شپه ورځ دلته یو ګاردان شپه ورځ او د ورځې د اتونه رسمیت شروع کیږي تر 3:30 بجو پورې. 3:30 بجې رسمیت بندیږي نور ځی کارمندان زی موږ ګاردان یو دلته.
دا به تاسو نور خپل ژوند ترسته کوي چې تاسو شپه ورځ دلته هستی؟
والا لګ دی د رسخت باره کې مشکلات شته. په دې امام کور وس په جلال آباد کې دونه مشکلات شته چې رسخت مزد دوه میاشتو کې دلته وي واپ ته رسخت کور نه مشکل لګلو به دوه نه ده چې مثال منګه غا کور کله کارزار پکې او کله پکې کارم جوړ دا زندگی می روانه کړې کني نور خو د ماش د سینې کېږي چې مریض لا ورسله نه رسیدګي.
اته غو ادم کړای
کړه او ادم کړای ماشمان
لري
او یو دوه زمند یو لور لرم.
دا ماشومان تاسو مثلا دلته شپه ورځ یسته یو کله چې کورته ځم به درپس خفه کیږي.
ولا ماشومان خو زه 4 دفر اعظم دی ما یو مشر زو دا ډیر ژاړي. زه تا را وخت دلته چې مشتری سر ماشوم راشي زه ځان سرستنم. ولا دا ما ډیر ارمان دی لګم نه چې زه زیاتره وخت دلته مرګور لم بیا ما چې یعنی دغه ما م بچان دلته یو سہولت را پیدا شوه دا بچان مې راوسته دا درس ویل دای ما غټ ارمان دی.
تاسو خپل درس ویلې؟
نه نه زه خپل هم بیسه واده.
یعنی دغه بې سوادی لامل شوی تاسو ګردستې
اندغه وجه ده چې موږ دغه تلځو انده غواړم چې موږ بچان انده کې دسی نشي.
تاسو د خپل بچانو پراتلونکو کوشش کوي کنه اوس مهال
ولی نه ډیر لګم نه چې باید موږ ورته زمينه برابره کو چې درس وچ پر طریقې چې باید و درس وي.
زما همکارې توخی د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ. له همدې سره د ازادي راډیو د خبری مجله سرته ورسېده. البته زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. د خپرونې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي. بل خبری مجله هم درته لرو. په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب استودیو ته راغلی، سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما شبر صاحب.